دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستۍ خبري غړي کې تاسو سره کوم په دې خبري غړي کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې قانوني مسودې ردیدل، د خیبر پښتونخوا په پونتنون کې د زده کوونکو د جامو په اړه نوې ضابطې، د احتساب پر قومي ادارې د جانبداری تورن، او په جنوبي وزیرستان کې د ځنګلونو پر وهلو سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه له ګلای څخه واورئ.
ستړي مشه رومړي د خبرونو سره ټکی د پاکستان قومي اسمبلی د اعلی درکه کوونکو کسانو ته د عمر قید سزا ورکولو قانوني مسوده رد کړي. په هند کې د کروندګرو مظاهره چانو احتجاج دوام لري، او په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 30 میلیونو اوړېدلې دي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی هغه قانوني مسوده یا ترمیمي بل رد کړي چې هغه کسانو ته د عمر قید سزا ورکولو وړاندې شوی چې په زوره خلق به درکه کوي. دا ترمیمی بل له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي موسن داول په نوم قومي اسمبلی ته وړاندې کړی وو. داول نن مشال دوی چې په دې بل کې دا و چې به درکه کولو پیښو کې کوم چارواکي ککړ وي د هغو لپاره د سزا وړاندې شوی وو. د په خبره به درکه کول د اغوا په زمره کې راځي، او د تختونی یا اغوا په اړه قانون کې سزا او د عمر قید ده. نوموړي مخکې هم داسې ترمیمی بل وړاندې کړی وو چې اسمبلی مسترد کړی وو. په پاکستان کې د اعلی درکه یا تری تم کې دوه پیخي رامنځته کیږي، او په دې لړ کې وفاقي حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی. دا کمیشن د شمیرو تر مخه تیر کال دسمبر میاشت پورې له 4000 زیات بے درکه کسانو قضیه حل کړې دي. خو دا تری تم کړل شو کسانو موندلو لپاره د بلوچستان او پښتون ژغورن غورزنګ وای په زرګونو کسان اوس هم بے درکه دي. د خبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان په صوبه کې د پونتونو انتظامی ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ یا د جامو غوستو قواعد عملی کول ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې د منصري پونتون لوړاندې بس د کوونکو او استادانو د یو خاص رقم کاریو په غاړه کول لازمی ګرځولي. پر مشال ډو سر په خبرو کې د چارسدې د باچا خان پونتون وایي عبدالحکیم ویل چې د گورنر په حکم یې د هلکانو جنکو د کالیو او کړو وړو په اړه ځینې سپارښتنې تیاری کړې دي. خو بلخوا د پونتون ځینې زده کوونکو مشال ډو ته ویل سره په خبرو کې دا بندیزونه رد کړي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د سنت انتخابات د سرګند ووټ د لارې کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر شبلی فراز د غونډې وروسته پرون یو خبري کانفرنس ته ویل حکومت د سنت انتخابات په پاک او شفافه توګه کول غواړي، نو د دې لپاره د سرګند ووټ یا لاس اوچتولو لارې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سنت د انتخاباتو یا پټ یا سرګند ووټ لارې کولو په اړه ولسمشر له سپریم کورټ د یو صدارتي ریفرنس لارښوونه غوښتلې ده، خو عدالت پرې لا فیصله نه ده اورولې. په پاکستان کې په تیر څلور ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 4 بیا کسان مړه شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیره 1500 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,000 ته رسیدلی، خو له دې ناروغۍ تر 4,290 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د هند مرکز نوې دلی کې نن پوسونو پولیس والا د تاریخي لال قلې د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي. د لاغې رسو د شپرون هم دغه خار کې د کاروندګرو او پولیسو ترمنځ نښتو کې یو لارین کوونکی مړ شوی او لږ تر لږه سلویخ کسان نور ژوبل شوي ول. رویټرز او فرانس پریس اجانسونو نن خبر ورکړی چې د هند مرکزي خار نوې دلی کې په لسګونو زره کاروندګر د حکومتي اصلاحاتو پر ضد له 2 میاشتو راهیسې په احتجاج دي. د هند کاروندګر چې زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لري وایي د حکومت زری اصلاحات ګټه لوی کمپنیو ته رسیږي، ځکه دوی حکومتي اصلاحات ردوي. خو د هند حکومت دا دریځ لري چې زری اصلاحاتو سره به کاروندګرو ته نوي مواقع ترلاسه شي. په دړې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر د جنوري پر 26 له 30 میلیونو واوښت. دا به داسې حال کې ده چې د نړۍ زیاتره هیوادونه د کرونا وایرس د نوي ډول کنټرول کولو په هڅو کې بوخت دي. د دې ترڅنګ د کرونا وایرس واکسین په منصفانه توګه ویشلو په اړه هم ستونزې رامنځته شوې دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات 25 میلیون مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي، او په هغه هیواد کې له دې ناروغۍ 4,500 کسان هم مړه شوي دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 100 میلیون دا خبره ښکاره کوي چې د نړۍ 1.3% آبادی پر دې ناروغي اخته ده. خو د صحت ماهرین وایي د کرونا وایرس زیاتره کیسونه نه راپور کیږي، نو دا په دې معنی ده چې اصلي شمېر احتمال ډېر لوړ دی. نو د مشال اړوند خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان قومي اسمبلی دغه کسانو پر ضد چې خلک په زور لا درک کوي او قانوني مسوده رد کړې ده. د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ او مخکښ محسن داوړ دا بیل وړاندې کړی وو. نوموړی وایي
د دې بدرکه شو خلکو د پاراو چې په دې کې کوم وو ادارو د چرواکي په دې کې ملوي سوي کی اغه د پاره موږ صدا ته جوز کړه ولکه دا خو د اغوا په زمره کې را دي.
د خیبر پښتونخوا گورنر په صبح کې د پوهنتونونو انتظامیه ته د سیمې د کلتور او مذهبي اقدارو سره سم د جامو اغوستلو ویلي دي، خو زده کوونکو د دې کار مخالفت کړی دی.
کله چې هغه ته د کورنا ایشونه په یو قسم لباس باندې ماته نه لګي چې په یونیورسيټي کې چاته اعتراض کول پکار دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د احتساب پر قومي اداره نیب تور پوری کړی چې واز سیاستوال د بدنامول هڅې پیل کړي او فوزي افسرانو او ججانو ته څه نه وای. په دې اړه د چار یو شنو کې وای
صرف هغه کسان ډیر ټینګی چې پچا باندې چا د وژنې حکومت ته مشکلات را جوړیږي هغه کسان دغه کوي.
او د سویلي وزیرستان خلک وای هلته له اوږدې مودې راهیسې د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي، خو انتظامیه څه نه ورته وای.
ضروري میاشتنا چې کوم دا دغه کټای دي شوی دو نا غمیزه پولیس ولاته مهاولی دي نور ادارې تام هویلی دي.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپور نه حملرو لمشال رادیو سره وسی. از مشغل لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لارې موریدلای شي. پر انټرنیټ زموږ د ویب سټ پته ده www.mashalradio.com، او کچیر تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو هم کولای شي چې د اپل پلی سټور یا ګوګل پلی سټور څخه تاسو د مشال رادیو په نوم باندې ځانګړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن نوم ځدا لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د راپور پر لور. د پاکستان قومي اسمبلی د هغو کسانو پر ضد چې خلک بے درکه کوي یو قانوني مسوده مسترد کړی ده. دا مسوده له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ وړاندې کړې وه چې د زابده فوجداري په 315 شپېتمه ماده کې د بدلون غوښتنه کړې وه. په مسوده کې راغلي وه که څوک هم په زور خلق بې درکه کوي باید د عمري بند سزا ورکړل شي. محسن داوړ دویم بل هم وړاندې کړی چې په بار کونسل کې د قبایلي ضلعو ته نمایندګي ورکړل شي. دغه بل قانوني کمیټې ته لیږل شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د وزیرستان د قومي سیملي غړي محسن داوړ لخوا په سیملي کې وړاندې شوی هغه بل چې پکې ویل شوی هغه تنان چې خلک په زور زبردستۍ بې درکه کوي په قانون کې د ورل د عمر قید سزا مقرره شي په قومي سیملي کې مسترد شوی دی. پرون د جنوري په 26مه د قومي سیملي د اجلاس په دوران چې کله محسن داوړ پاسید او ترمیمي بل وړاندې کړ نو هغه صدا سو چې د تازیرات پاکستان 1308 قانون او د ضابطه فوجداري 1398 کې ترمیم کول دي چې دغه قانون په 315 ماده کې جی او یاوم نمبر باید ولیکل شي. په جی او یاوم نمبر کې د غوښتلې چې هغه تنان چې خلک په زور بې درکه کوي باید د عمر قید سزا دی ورله مقرره شي. محسن داوړ دغه بل په حواله مشال ریډیو ته وویل
د دې بې درکه شو خلکو د پاره چې په دې کې کوم وو ادارو د چرواکي په دې کې ملوث وي هغه د پاره موږ سزا ته جوز کړه ولکه دا خو د اغوا په زمره کې راځي او اغوا چې کوم دی ادروایز دغه چې کوم دی په 365B د پینل کوډ چې کوم دی دغه سزا مرګ دی او یا چې کوم دی عمر قید دی. موږ په دې کې د عمر قید سزا ته جوز کړه دا بل ما مخکې پېښ کړه او دا بل دی مخ که هم ریجیکټ کړو خو هغه د پرون بیا تاسو ولې دلته مثال بغیر څه دلیل بغیر څه منطقه بل چې زمونږ ولاو هغه پرون دی ریجیکټ.
کله چې بل وړاندې شو د اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا ناست ممبرانو نه رائے واخستل شو چې د بل په حق کې او وای او بیا مخالفت کې نه وای د نه وین کشمیر زیاتو نو قاسم سوری وویل چې بل از ریجیکټډ لکه دغه بل مسترد شو. نو یو وار بیا محسن داوړ پاسید او وی ویل چې دا مسله په ټول پاکستان کې ده او باید د اسمبلی غړي د سره مرسته وکړي او د بې درکه کوونکو ته د عمر قید سزا مقرره شي. محسن داوړ یو بل بل هم وړاندې کړو چې هر هغه تن چې وکیل دی او د عدالتونو نه علاوه په کومه بل اداره کې د وکیل په حیثیت کار کوي د وکالت تجربه ورته نه ورکول کیږي. نو بار کونسل باید هغه وکیلان چې د عدالتونو نه بهر وکیل په حیثیت دنده ترسره کوي بار کونسل دی ورته د تجربې سند ورکړي. خو دغه بل هم مسترد شو. البته یو دریم بل چې قبایلي ضلعو ته په بار کونسل کې نمایندګي ورکړی شي د محسن داوړ په وینا په هغې به بحث کیږي.
بیا دا بل کمیټې ته ولېږلو. په کمیټې کې به ګورو چې په دې باندې بیا بحث کیږي، منظوریږي نه منظوریږي. امید خو زموږ هم دغه دی چې دا هلته نه منظور شي، بیا به نه پس دا بیا هاوس ته راځي او نه پس بیا سینیټ ته ځي.
له دې وړاندې هم د پاکستان په ټولو قوانینو کې او تر دې چې په اساسي قانون کې هم لیکل شوي، یو تن به هم په زور سیکورټي اداره نشي نیولی. که د شک په بنیادی نیسی او بندی کوي، نو هم د مجاز اتارټي لکه د قانون تر مخې ماجستریټ نه به اجازه تخلي. خو د بیدرکه کوونکو او یا د بیدرکه کېدو لپاره کومه ځانګړې قانون سازي نه وشوي. نو د پېښور های کورټ د وکیل شبیر حسین گیګیانی چې د بیدرکه تنانو د مقدمه وکالت کوي په وینا یې ښه خو به دا وه چې د محسن داوړ بل په اسمبلی کې منظور شوی و.
یو چا سره د اختیار نشته، اکو آرمی ده، اکو ایفسی ده، اکو پولیس دی، اکو سی ٹی ڈی دی، اکو اسپیشل برانچ دی، اکو رینجر دی. دا ټول دا آئین ما تخت آئین کی دا دی چې بغیر د اجازت د عدالت نیویم نشی ویویم سی پا 24 گھنٹے کی دننه بے پیش کئی او چی انویسٹیگیشن بس سور لسورا جی کمپلیٹ کئی او پا سور لسورا جی پس مکمل چالان سبمیٹ کئی. نو اگر چی دی کم محسن داوڑ سے دیو خستی پو یو خکت مغشت نو اگا آئل رشتا ہو پاگی عملیت نشتا.
د بیدرکه تنانو د پاره جوړ د حکومتي کمیشن 2020 د دسمبر د یو رپورټ تر مخې دوی د بیدرکه تنانو تر دغه میاشتې پورې 4,202 کیسونه هوار کړي، ولی په ځینو مقدمو کې لا هم د بیدرکه تنانو د موندنې او یا د مقدمو د اورېدنې لپاره کار هم روان دی. د بیدرکه تنانو لپاره کارکوونکي سازمانونه لکه پښتون تحفظ موومنټ او د بلوچستان او کراچۍ ځینې نور تنظیمونه د بیدرکه تنانو شمېره په زرګونو کې ښایي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبا کې د پوهنتونونو انتظامیه ته د سیمې د کلتور او مذهبي اقدارو سره سم د ډریس کوډ یا جامو اغوستلو عملي کول ویلي دي. د چارسدې د بادشاه خان پوهنتون ویاند وایي په دغه اړه سپارښتنې تیارې کړي چې ډېر ژر به یې د پوهنتون سینټ منظوري کړي. بلخوا زده کوونکو دا بندیزونه مسترد کړي او غوښتنه یې کړې چې د داسې کارونو پر ځای د گورنر د پوهنتونونو مالي ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور حال سراج زهیرا کوي.
د منصری د ازاری یونیورسټي نرسو د چارسدی د بادشاہ خان پوهنتون انتظامیه هم د زده کوونکو جنکو او هلکانو پتنګو جامو، چپلو، پخپو کولو، پتنګو پتلونونو او شرټونو اچولو، د هلکانو په غټو ویښتانو پریښودلو او د جنکو په سینګار او د غټو غټو پرسونو پر راوړو د بندیز لپاره سفارشات تیار کړي. په سفارشاتو کې ویل شوي چې هلکان به ساده جامې او واسکټ اچوي او دارنګ به جنکۍ د ساده جامو سره بورکا یا ابایا اچوي. د بادشاہ خان پوهنتون ویان عبدالحکیم د جنوري په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وی دا سفارشات یې د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان په حکم تیار کړي او ډیر زر به د پوهنتون په سینډیکیټ غونډه کې د دې سفارشاتو منظوري ورکړي شي.
د دې خبرې سفارشات جوړ کړي شو فیمیل سټوډنټس، بلکې میل سټوډنټس او د ټیچر لپاره رولز ریګولیشنز جوړ کړي شو چې په هغه کې کم قسمه جامع د کلتور او د کلتور نه علاوه مذهبي زمونږ کوم فرایز دي د هغه مطابق کوم زمونږ جامه ده دا غی په باره کې خبرې تر شوې دي. د دې نه صرف دا سفارشات تیار شوې دي چې په دې کې دا چې دا یونیورسيټي خپل ځان نس اقدامات نه دي چشوي، بلکې دا د خیبر پښتونخوا گورنر دا غی طرف نه یو احکامات جاری کړی شوې چې هر یونیورسيټي د کلچر او ثقافت مطابق په خیبر پښتونخوا کې د ټول چې د سرکار جامعات یونیورسيټي نه دي دا غی لپاره لباس مختص کړی شو داسې لباس چې هغه زموږ د ثقافت نه خلاف نه وي.
بل پلو د بادشاہ خان پوهنتون زده کوونکو دا فیصله رد کړي او دوی ته په جوړ دا فیصله منظور نه ده. د یاد پوهنتون یو زده کوونکی هینا پدی بندیزونو مشال ریډیو ته وی
یونیورسيټي کې چې کوم دینو مختلف قسم کې پابندیاں چې کوم دینو راغلي دي د سټوډنټس د ګیټ اپ حواله سره د ډریسینګ او د ایون شوز حواله سره نو دا چې کوم دي زما په خیال نه دی پکار ولې چې یونیورسيټي لیول ته کلی یو سټوډنټ اورسي نو هغه بیا میچور شي کله چې هغه ته د کورنا ایشو نه په یو قسم لباس باندې ماته نه لګي چې په یونیورسيټي کې چاته اعتراض کول پکار دي او بل دا چې هر کس چې کوم دی نو دا خپل یو شاده فیملی بیک گراوند دی هغه به هغه سي کپڑے اچي کم چې هغه افورد کولی شي.
همدارنګ عباس خان نو می زده کوونکې مشال ریډیو ته وی داسې بندیزونو لکه بل بدوی نړۍ ته تنگ نظر ښکار شي نو باید چې دا بندیزونه ونه لګول شي.
دا خو نه کالج دی نه سکول دی چې لکه دوی داسې بندیزونه لګي په یونیورسيټي کې. په یونیورسيټي هو او فنی کنه چې ته پکې لکه څنګه ډریسنګ کې څنګه شوز چې دا خو لکه دوی ته حق ته حاصل کنه سټوډنټانو ته نو دا نه دی پکار چې لکه دوی داسې بندیزونه ولګي په یونیورسيټي نو کې. لکه اوس یو فیمیل لازی د کورنر اوزي هغه څنګه ډریسنګ چې هغه دا غرور مینی دا غ پلار مینی چې هغه یو تسنوي نو لکه دا وی سی لکه څه کار دی چې په دې باندې بندیز لګي.
د ذکر د روانې میاشتې پښپګم نیټه د مانسيري په هزار پوهنتون کې هم انتظامی دارنګ بندیزونه لګولی وو کوم چیز د کوونکو مسترد کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو خوري یا وز دو د پاکستان د سیاست پر لور. د پاکستان واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د سنت انتخابات په ښکار ډول کول لپاره د آئینی ترمیم یا بدلون پریکړه کړې ده. د دې لپاره د آئینی ماهرینو په وینا حکومت ته په پارلمان کې په درو کې د دوو برخو اکثریت پکار دی. یا د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د راتلونکي مارچ میاشت کې د سینټ انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې سینټ ټوله یو سلسلور چوکۍ لري چې پر 250 به انتخابات کیږي او دغه ټاکنې د څلورو واړو صوبایي اسمبلیو غړي کوي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت په 20 جنوري سرخار اسلام آباد کې د کابینې غونډه کې پریکړه کړې چې د سینټ ټاکنې په ښکار ډول یا د لاس په خودنه کول لپاره به د پارلیمان د لارې آئینی بدلون راولي. د قبایلي ضلع خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په دې خپل مشال لیډو ته وایي چې د دغه آئینی بدلون لپاره به دوی ته پارلیمان کې اکثریت ترلاسه شي ځکه چې د دوی په وینا د دوی غرض د وټونو خرڅولو او د وفاداریانو د بدلولو مخنیوي دی.
په تیر شوي وختونو کې به سینٹ الیکشن د کوم مقاصد د پاره کې دو پاغه کې وسوره پیدا خلکو اخستي وفاداریان به بدلی دي. لہذا دا به ډیره زبردست فیصله وي او زموږ د حکومت چې په دې کې د اسمبلی نه دا بیل موږ پاس کوو دا په آزادانه رائے باندې د دې انتخاب وشي. زموږ کوشش دی چې ان شاء الله لزی دا د پاتو د هر سړي خپل نظریه د خو زو چې په اسمبلی کې داسې خلشته چې په دې کې به حکومت دی د دې آئینی ترامیم سبا جوړیږي او دې حمایت پکې
دین وړاندې دا وزیر اعظم عمران خان په خواص باندې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په 23 دسمبر سپریم کورټ کې د سینټ ټوټونو په ښکار کولو درخواست کړې وو چې پر مخالفه ګوندونو سخت تکونه کړې وو. د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد خان وایي چې دا یو آئینی خبر ده او دا د سپریم کورټ په پریکړو یا صدارتي حکمونو نه بلکې پارلیمان کې د دو تهای اکثریت باندې کیږي کم چې دا وخت ممکن نه دی. دوی تور لګو چې د پاکستان تحریک انصاف غړي وړاندې هم خرڅ شوي دي او اوس ورسره هم د خپل غړو د خرچېدو ویره ده
چونکه پی ٹی آئی په تیر وخت کې خپل ایم پی ایس خرڅ شوي دي. په 2018 الیکشن کې په لویه پیمانه باندې دا غي اعتراف دي په خپلم کړل او بیا د سینټ الیکشن چیرمن چې دی په خپلم 2000 سینټران اغستې دي دا غي وفاداری یې اغستې دي هغه مجبور کړی چې خپل پاټونه بغاوت وکړي بے وفایو کې او دی له ووټ ورکړي او اوس هم دي سره ډېر لویه پیمانه باندې دا یاره ده چې په خپل پاټه باندې زموږ غریب نشته ری کمیټډ خلک موږ سره نه دي او قابل فروخت جنس دی. لہذا د دې لپاره دا غواړي چې دا دی اوپن شي.
دا چې د پاکستان په آئین کې د سینټ انتخاباتو په اړه څه دي او نوی بدلون به پسل راوي نو پېښور های کورټ کې وکیل چې د آئین پوهه لري محمد نومان گیګیانی وایي چې د آئینی بدلون لپاره به دا وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت تا دا دو تہائی اکثریت کم چې موجوده وخت کې خوشا درې سوه کسان جوړیږي په پکار وی.
آرٹیکل 226 چې را پاکستان کم صدری دا غی الیکشن نیشنل اسمبلی سپیکر ڈپٹی سپیکر سینٹ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین او چې څومره صوبائی اسمبلی دی د دې سپیکر او ڈپٹی سپیکر الیکشن غیزه کا شوی دی او طریقې خولې دا خو آرٹیکل 226 کې بیا د سینٹ چې کم الیکشن دی د تعین ذکر نه دی شوی چې دا الیکشن به آیا په سیکرټ بیلټ کیږي اوپن به کیږي د دې ذکر نشته. جی 226 آرٹیکل کې چې سو پورې ترمیم نی شوی نو دې لپاره دو تہائی اکثریت پکار دی.
دا د ونره چې راتلونکي مارچ میاشت کې د سینټ په خالی کېدونکو 250 باندې ټاکنې کیږي کم چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غواړي چې د پټو وټونو پر ځای د ښکاره وټونو یا رای اچولو د لارې وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکش او د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د احتساب پر قامی اداره یا نیب نور پوری کړي تور پوری کړي چې د سیاستوالانو د بدنامولو هڅې پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړې باید د سیاستوالو په څیر له ججانو، بیوروکریټانو او پوځي افسرانو هم د درغلي پوښتنې وسي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سیاسي انتقام اخیستو لپاره نیب اداره کاروي، خو حکومت وایي چې نیب خپلواک اداره ده او نیب هم ادا کوي چې د هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند طرفداري نه کوي. په دې اړه نو تفصیل انیسا اجمل په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي چې د نیب په عدالتونو کې د سیاستوالانو په څیر دی له ججانو، بیوروکریټانو او جنرلانو هم پوښتنې وشي. خاقان عباسی د جنوري په 26مه په اسلام آباد کې د احتساب عدالت بهر رسنیو ته ویل چې په سیاستوالانو د درغلیو کوم تورونه لګول کېږي هغه په هیواد کې د سیاست ناکامه کولو یوه هڅه ده.
جو انتخاب کا ادارہ سمجھا جاتا ہے آج وہ خود قابل انتخاب ہے.
د احتساب چکما ادارہ گڑل کی گی دہریلن پخپل احتساب کار دے کم په هیواد کی د احتساب خبر کو نو باید د براٹ شیٹ ټول تفصیلات ولست پډاګ کل شي. غنی پدی عدالتونو کی کیسونه دروغ دی کده براٹ شیٹ د کیس انصاف کی گی نو بیا با د نیب درې مشران جیل نو تورزی. پدی کی د پخوانی فوجی عامر پرویز مشرف نو مرازی باید هغه جیل ته واستول شي. د نیب د پراسیکیوټر جنرال نوم راځي او د براډ شیټ په معاهده د هغه لاسلیک موجود دی. د نیب د چیرمین په بیانونو کې تضاد دی خو څوک ترې پوښتنې نشي کولی. د دې هیواد سیاستواران وایي چې په عدالتونو کې دې کیمرې ولګول شي او د پاکستان ولس ته دې وښودل شي چې کومه درغلي شوې ده.
د برتانی د یوې کمپنۍ براډ شیټ په کیس کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي د تحریک انصاف په ځنو چارواکو د درغلیو او د تحریک انصاف ګوند هغه بیا په مسلم لیگ نون د درغلیو تورونه پوری کوي. د پاکستان د ځنو رسنیو تر مخه کابینې د براډ شیټ د کیس ته پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو منصوري ورکړي او دنیا نیوز چینل بیا لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د دې کیس ته پلټنو ویلي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مخکښ شاهد خاقان عباسی دا خبره لاغرستو کړي چې د ګوند او د ځنو نورو اپوزیشن پارٹو مشران او غړي دا محل د درغلیو په تور په جیلونو کې دي او په سنو بیا یوازې مقدمه روانه دي. په پاکستان کې وړاندې هم د مسلم لیگ نون ګوند د حکومت پر محل د پیپلز ګوند او سنو نورو ګوندونو د مشرانو د احتساب خبري شوي. دغه سي د پیپلز ګوند د حکومت پر محل بیا له مسلم لیگ نون ګوند او سنو نورو د درغلیو پوښتنې شوي دي. خدا چې په پاکستان کې د روان احتساب تر شا عوامل څه کېدای شي. په خبر کې د ډان وسپانې یو مشر اسماعیل خان وایي چې د حکومتي غړو پر ځای د اپوزیشن خلاف د زیاتو کاروایانو کې دوله وجې د نیب اداره تر شکونه لاندې راغلي ده.
تو احتساب چې کوم دی هغه خو د نېشنل اکاونټبيليټي اورډیننس چې راغلو نو دا غي په دغه کې خو احتساب عمل د دې د پاره شروع شو د مشرف په وخت کې. کم سیاستدانان یا څوکم داسې لوړ رتبه افسران چې چا رشوت اخیستي پیسې ناجایزه طریقې سره جوړې کړي پاکستان کې او د پاکستان نه بهر مخالف ګوندونه غي دا وایي چې دی په نخښه کیږي چې تر اوسه پورې کوم ثبوتونه او یا خبرې مخې ته راغلي دي هغې نه خو دا خبره واضح کیږي چې نیب یو بے طرفه اداره په توګه باندې خپل تشخص د لاسه ورکړی دی، متنازع شوی دی په دې وجه باندې چې صرف هغه کسان دیرا ټینګی چې په چا باندې چا د وجه نه حکومت ته مشکلات را جوړیږي هغه کسان دغه کوي. مطلب دا نه دی چې هغه کسانو باندې چې کوم تورونه لګول شوي دي یا به غلط وي، کیدی شي چې صحیح، خو چونکې د کوم طریقې سره چې دا ټول پروسه روانه ده د هغې په وجه باندې خلک پدې ویلو باندې مجبور دي چې د نیب د طریقې کار او د نیب د قانون حفاظ پاغه باندې ډیر نیوکی کیږي او دا نیوکی بې ځای نه دي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوالان د تیرې سمودې راهیسې دا تور هم پوری کوي چې له پوځي افسرانو د درغلیو د تورونو په اړه پوښتنې نه کیږي او نه د هغې پر ضد کومه کاروایي شوې. خو پخوانی پوځي افسر ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي چې په پوځي جنرالانو یا نور افسرانو د درغلیو په اړه د لګیدلو تورونو پوځ په خپل پلټنې کوي.
یہ جو فوج ہے نا وہ اپنی خود کی انٹرنل انکوائریز بھی کرتی ہیں. اگر کوئی
فوج پخپلو اداروں کی دننا پلٹنی کوي کہ پرچا تور ولگی نو پخپل ای پلٹنی کوي او بیا یو اصولی اقدام کوي. دغه سپوز سزاګان هم تر خپل قانون لاندې ور کوي. نیب ادارا پر فوج نه لاگو کیږي او دوی ته د ججانو فوجانو دومره کیسونه هم نه دی ورغلی. وړاندې د بحري فوج پر یو مشر او دغه سي نورو فوجي افسرانو الزامات لګیدلی وو خو پوز دغه خلاف پخپل کاروایی کړی ده.
سمند وړاندې وزیر اعظم عمران خان د نیب ادارې ستاینې کولو سره ویلي وو چې نیب اداره د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې خپلواک ده. نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له ایست سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او هم داراس مخالفت یې هم نه کوي. اقبال زیاته کړې د درغلیو ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د ایچا تر فشار لاندې ناراضي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غلا مشال ریډیو خوري اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمې سویلي وزیرستان خلک وایي د تیر څلور میاشت راهیسې هلته د ځنګلونو غیر قانوني وهل روان دي او هر ورځ خلک په سلګونه ګاډي لرګي بهر توړي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي لستونزې خبر دی او په دغه غاړه له متعلقه چارواکو سره خبرې هم کړې دي. نوموړي زیاتوي په سیمه کې د ځنګلونو د څانګې په قوي کولو باندې هم کار پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د شکای اوسیدونکو نور سلام د ځنګلو وهلو په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
هغه چې کیمو د میزو جنګلات چې هغه ډېرو بدرې ته کټ کېږي څلورې میاشتې نه چې کیمو د دغه کټایي ډېرې شوې دو دغه میزو پولیس خوله ته هم حویلي دي نورې ادارې ته هم حویلي دي. په دغه سړک باندې وري دا خو بله لار نه چې دغه خامرنګ لار شوه ګورګوره شوله په دا باندې د شپې د شپې درمیرې دي خو بیا خلک وویني دغه سره خواره مکمات سیمه لاو شوې دو د خامرنګ په لار باندې په زرینه ګاډي درمی.
نور سلام دا هم یای چې وزیر اعظم عمران خان د سویلي وزیرستان دورې په وخت په سیمه کې د زیتون بوټي لګولو خبره کړې و خو حاضر وخت په سویلي وزیرستان کې د نورو قیمتي بوټي وهلو مخنیوي دارا توکي.
عمران خان چې روغلی دغه دولت وویل چې تاسو ته ټیم روغلا چې دولت تاسو ته زیتون ونې ولګوي چې می دغه درغې ونې کټ کوي برین او وینه مکمل صفه کړې. د جنوبي وزیرستان کې د جنګلات چې کیمه کټي روانه شوې دو فوراً تاو چې ونه کودانی مسجد علاقات پس دا غرګا شوی دی بیا میشته عمران خان چې لانی نه کو بیاغه ته مقصد خو میشته دا خامہ خده دغه روکتام څو طریقات جوړه.
عرفان وزیر یی چې د زنګوزو نشترو او د چړی قیمتي ونو کټای لاګیا دا او مقامی تنظیمیا سترګې په پټې کړی دی.
کیم ظلم شری دی دونه د جنگلات سره د ایته حد نشته دا ودا چې میشته مو کوم ملاوي سری عارف څو خو سری پټ را دی لکه زنګوزای شو نشتار شو دا غوړه ونه ډیره وای ډېر دې دې وای دوله افغانستان ته درې می دوله په خروال باندې بیا خرڅېږي.
مشال ریډیو چې د ځنګلو وهلو په باراکښې د سویلي وزیرستان انتظامی مشر کمشنر یایا خونزاده سره تماس ونیولی د هغوی ځواب په دا رنګ و.
چونکې هر طرف ته زمونږ د فدرل ګورنمنټ او د پروینشل ګورنمنټ دواړو دا هغه دی چې زر پلانټیشن دی وشي او چونکې دا نیولی اوپن ایریاز دي د ساؤتھ وزیرستان او د فارسټ department ڈپارٹمنٹ آف پولیسنگ انفراسٹرکچر لاغ صاحب پراپرلی نه ده بیل شوی نه ده زمون نالج که راغلی ده چیف سیکرټری صاحب په نالج کښې هم ده په دې باندې پرون زما چیف سیکرټری صاحب سره خبرې شوې دي او فارسټ ډپارټمنټ اوس خپل ځان سټرینګتن کوي لګیا دی هلته وی آر ټراینګ چې دا شیز دی کم نه کم شي او ځکه چې دا یو ډېره زیاته د قوم بلکې د ملک نقصان روان دی.
کمشنر یایا خونزاده دا هم وویل چې د پاکستان فوج د ځنګلو محکمې او پولیس په مرسته او په سویلي وزیرستان کښې د ځنګلو غیر قانوني وهلو مخنیوی و زر وکړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ټول خپرونې هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خپروي. دا وخت په پېښور کې د مازدیګر 5:30 بجې سوې. ګلایاز به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان قومی اسمبلی هغه قانونی مسوده رد کړی چې هغه کسانو ته د عمر قید سزا ورکول وړاندیز شوی چې په زوره خلک بېدرکه کوي. دا ترمیمي بیل د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون اسمبلی ته وړاندې کړی و. نوموړي مخکې هم دا ترمیمي بیل وړاندې کړی و خو اسمبلی مسترد کړی و. په پاکستان کې د لا درکه یا تری تم کېدو پیښې رامنځته کېږي خو په دې لړ کې واقعي حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان په صوبه کې د پوهنتونو انتظامیې ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ یا جامو اغوستو قواعد عملي کول ویلي دي. دا سال کې د د معاصري پوهنتون له وړاندې په زده کوونکو او استادانو د یو خاص رقم کالیو په غاړه کول لازمي ګرځولي. دا چارسدې د باچا خان پوهنتون په دې اړه سفارښتنې هم تیار کړي خو ځینو زده کوونکو دا بندیزونه مسترد کړي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د سنټ انتخابات د سرګند ووټ له لارې کولو په اړه په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. په پاکستان کې په تیر 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې نور 4 اویا کسان مړه شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شوو شمېر 1,500 ته ورسېد خو له دې ناروغۍ 2,200 زیات کسان رغېدلي هم دي. د هند مرکز نوې ډیلي کې نن په 100 پولیس والا د تاریخي لال قلعې د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي. دا له هغې رسوده چې پرون همدغه ښار کې د کروندګرو او پولیسو ترمنځ نښتو کې یو لاریون کوونکی مړ او لږ تر لږه اتیا ژوبل شوي. بل د هند کروندګر چې زیاتره د پنجاب صوبې دي وایي د حکومت زرعي اصلاحاتو حکومتي پریکړه نه مني خو حکومت دریځ لري چې زرعي اصلاحاتو سره به کروندګرو ته نوې موقع ترلاسه شي. او په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر د جنوري پر 26 د 100 میلیونو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ زیاتره هیوادونه د کرونا وایرس د نوې ډول کنټرول کولو په هڅو کې بوخت دي. د دې تر څنګ د کرونا وایرس واکسین په منصفانه توګه ویشلو په اړه هم ستونزې رامنځته شوې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس زو د افغانستان په اړه د یو راپور په لور. د امریکا خزانه وزارت د هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټونکي ته په یو لیک کې ویلي چې القاعده شبکه د 2000 کال راهیسې په افغانستان کې پیاوړې شوې او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا لیک چې د ځینو پوښتنو په ځواب کې د جنوري پر 14 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا له خزانه وزارت څخه معلومات غوښتل شوی. په لیک همدار په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګې د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلي چې طالبان له القاعده سره لا هم اړیکې لري خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څانګې د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال راهیسې القاعده شبکه په افغانستان کې پیاوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوي چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په ځواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنګیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي.
دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړي کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانې وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګرې ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کېږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وښایي طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کېږي چې طالبان او القاعده لا هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقار هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکا او د طالبانو مابین کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپرېږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د 3 میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
زموږ غږ مشال رادیو خاوري. د نړۍ د مرستندوی ادارو اتحاد آکسفیم د تیر ګل په ورځ په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانیست پر مهال د عدم مساوات وایرس تر سرخط لاندې راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د نړۍ په اړبون انسانان د معاشي بدحالي او غربت تر کرښې لاندې غورځولي دي. برخه د پاکستان د مزدورانو اتحادیه وایي چې د دې غربت له امله په تیر 9 کې یوازې په پنجاب صوبه کې سلګونه مزدوران پر خودکشي مجبوره شوي دي، خو حکومت وایي چې د احساس پروګرام له لارې د ټولنې له غریبې طبقې سره نغدي مرستې روانې دي او د روان کال لپاره د احساس پروګرام لپاره 180 روپۍ ځانګړي کړي دي. په دې اړه نور حال مجید بابر راکوي.
د نړۍ د شلو غیر حکومتي امدادي ادارو اتحاد آکسفیم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وبایي صورتحال له امله په نړیواله کچا په عربونو خلک د لا نور غربت سره مخ شوي دي او د نړۍ غریب ترینو خلکو ته چې د کورونا وبا کوم معاشي زیان رسولی د هغې پوره کېدل به یوه لسیزه وخت واخلي. د راپور له مخه دې معاشي بحران تر ټولو زیاته مزدورکاره طبقه زیانمنه کړې. دا چې د دې وبا له کبله رامنځته شوي معاشي صورتحال په پاکستان کې مزدوران څومره اغېزمن کړي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د جنورۍ په شپږویشتمه د پاکستان مزدور اتحاد مرکزي چیرمین مظفر قادری مشال ریډیو ته وویل دې وبایي صورتحال او ټولبند تر ټولو زیات هغه مزدوران په خودکشانو مجبور کړي چې جاړی به یې کولې.
وجه څه ده؟ غربت دی. د چا په کور کې ډوډۍ نه وي، بچی خوراک در څخه غواړي او هغه مزدوري نسی کولای، نو هغه به د خودکشي علاوه بل څه کوي. له ماشومان سره مخامخېدل ډیر ګران کار دی. تقریبا په هر ضلع کې له دېرش څخه تر څلوېښتو پورې کسان داسې دي چې د غربت له وجې ځانونه وژلي دي. داسې دوه درې پوره کورنۍ هم شته چې د ماشومانو سره یو ځای خودکشي کړي دي. یوازې په پنجاب کې د دې خودکشانو شمېره 800 او زیاته څخه زیاته زور پورې ده.
د عدم مساواتو وایرس د سرخط لاندې د آکسفیم دا راپور د تیر ګل پورر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې په ورځ جاری کړل شوی و. د راپور له مخه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې وبایي صورتحال له امله په غربت کې د لا نور زیاتېدو امکان په ګوته کړل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایشیا لپاره د آکسفیم ادارې د سیمه ایزې مبارزې او کمپاین منیجر مصطفی تالپور وویل چې په اصل کې د دې راپور مرکزی نقطه په نړۍ کې د کورونا وبایي صورتحال له امله د غریب او امیر ترمنځ فرق زیاتېدل دي او پاکستان کې هم دغه فرق زیات شوی دی.
په پاکستان کې داسې کومې مشخصې یا رسمي شمیرې خو نشته، خو د تیر کال جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي وو د کورونا وبایي صورتحال له امله چې کوم اقتصادي او معاشي صورتحال رامنځته شوی، نو د دې له وجې به په پاکستان کې هغه خلک چې روزانه یې 300 روپۍ ګټلې او شمیره یې څه د پاسه 1 کروڑ ده، دوی به نور زیات غریبانان شي او هغه 3.8 کروڑ خلک چې یومیا 1500 روپۍ ګټه کوي هغوی به د دې اقتصادي صورتحال له امله نور ډېر غربت سره مخ شي. دغه همره خلک وار له مخه په پاکستان کې د غربت سره مخ وو، نو د یوې محتاطې اندازې له مخې 8 تر 9 کروڑ پورې پاکستانیان به د لا ډېر غربت سره مخ شي.
د ده په خبره دا احتمال شته چې په پاکستان کې به د امنیت ستونزې لا ډېرې زیاتې شي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د آکسفیم د راپور د جزئیاتو سره متفق دی چې د کورونا وبایي صورتحال له امله اقتصادي بدحالي زیاته شوې، خو د ده په خبره د دوی حکومت د غریبو خلکو سره د عربونو روپو مرستې کړې دي.
احساس پروگرام جو پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے جس میں 187 بلین روپیز اس سال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے جس کو
یو خو د احساس پروگرام دی چې حکومت شروع کړی دی. د روان کال لپاره مو د دغه پروگرام لپاره 100 یا 1000 روپۍ مختص کړي دي. د حکومت دا اقدام ټولې نړۍ ستایلی دی. د دې پروگرام په لړ کې خلکو ته نیغ په نیغه د نغدو پیسو مرستې ورکول کیږي. بل دا چې د دې پروگرام لپاره په صحیح توګه د حقیقي مستحقینو په فهرست او په شفافیت ډیر کار شوی دی چې نړیوال بینک او نورو ادارو ستایلی دی. د حکومتي اقتصادي تګلارو له کبله په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د لویو صنعتونو په پرمختګ کې د 8 تر 9% پورې زیاتوالی راغلی. دا په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو زیاته اضافه ده او په خاصه توګه چې د رختونو کوم صنعت دی هغه کارخانې د مزدورانو کمښت سره مخ دي، ځکه چې زموږ د هیواد د مزدورانو زیاته برخه د رختونو صنعت کې کار کوي. او زه دا ویل غواړم چې د دې وبا له امله څومره زیان د نړۍ اقتصاد ته رسېدلی، د حکومتي پالیسیو له کبله د پاکستان اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسېدلی.
صنعت سے وابستہ مزدور ہے، وہ تو ٹیکسٹائل سے وابستہ، دنیا کی اکانومی سے اتنا فرق پڑا ہے۔
دا آکسفیم ادارے دا مصطفیٰ تالپور پر خبرہ پا پاکستان کی غربت لمخ کے ہم موجود وہ خود دے وبائی صورتحال لوجی دا روزمرہ خوراکی او غیر خوراکی شیانو پا نرخونو کی گرانائی بے روزگارے د بہرنو او کورنیو مالیاتی ادارو د قرضو قسطونه ورکولو د پاکستان اقتصاد تا سخت زیان رسولے چې لوجی په غربت کې لا نورا اضافه شوی۔
مجید بابر او چې په پاکستان کې د غربت د زیاتوالي په اړه تاسو ته راپور وړاندې کوي، اوس یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو پر لور لومړی باجوړ په داسې حال کې چې د لوی سم او نواپاس ترمنځ پر سړک کار روان دي، د باجوړ ولس غواړي چې باید حکومت دا لاره پرانیسته وساتي۔ خلک وایي چې دوی نه یوازې دا چې کونړ ته خپل سامانونه نسي وړلی، بلکې له هغه ځایه خپلوان هم د لارې د تړل کېدو له کبله پر تورخم په تګ راتګ مجبور دي او له ستونزو سره مخ دي. بلخو د باجوړ انتظامیه وایي چې د سړک ډېره برخه کار یې سرته رسېدلی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په باجوړ کې د لوی سمنا تر د نواپاسه پورې لوی تجارتي سړک نږدې ده چې د تګ راتګ لپاره تیار شي، خو د باجوړ خلک وایي تګ راتګ به هله ممکن شي چې د پاکستان حکومت کونړ ته د نواپاس لاره هم خلاصه کړي. دغه لار په اول وار جوړیږي او د لوی سمنا په چارمنګ او مټاک نومې سیمو وتلې ده. تیریدونکي به کولی شي چې هم په راتلونکي کې په دغه لار د افغانستان کونړ ولایت ته کاروبار هم وکړي او د خپلو خپلوانو کره یې راشه درشه هم بحال شي. دغه لار څومره زړه ده او اوس چې د تیرو 15 کالو راهیسې بنده ده، نو د باجوړ د خلکو غوښتنه څه ده؟ مولانا خانزیب د ناوګۍ اوسیدونکی یو کاروباری دی او څېړنکار هم دی. مشاد رډیو ته دغه سوالونه داسې ځواب کړل.
خو د نواپاس لارو دا د ملکنډ ویجن د سوات د دیر د باجوړ او د مومندو د ډیرو سومو د افغانستان په لور یو ډیره تاریخي لار وه. به دا لار یوازې د افغانستان سره نه، بلکې د منځنۍ اشیا ته به زمونږ د زرګونو کلونو نه په دې باندې قافلې تللې، د اوښانو قافلې، د قشرو قافلې، بیا هم مشرقي یورپ ته رسیدلې ده. په دې باندې به چې څومره هم د خوراک ضرورت سیزونه او د دې لور نه به مړل شو، د افغانستان لور ته به چې کم څه ارزان او هغه به راوړل شو، د تیرونو تجارت بکیدلو، نو دا لارې دې په سمدستي توګه باندې ازادي کی، د تجارت لپاره اسانتیا دې خلکو ته ورکی.
د نواپاس او غاخی پاس باجوړ او په مهمند کې د ګوسړی کنده او ګورسل لارې هغه وخت بند شوې چې کله د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوز اپریشن شروع شو. عسکري ځواکونه د پولي خواته رسیدلي او د افغانستان سره د تګ راتګ او کاروباري لارې بند کړي. په باجوړ او مهمند کې په داتیر دوه درې کال کې په پولا ازغن تار هم لګولې او اوس چې یو څوک له باجوړ او محمد نه هغه غاړي او یا له کونړه دی غاړي تک راته کول غواړي، نو په یو دروازه به راشه درشه کېدی شي او بل د شاړو غرونو هیڅ سیواله نشته. همدا لارې چې د محمود سالارزو او ساپو عزیزان به پرې د غم خادیو لپاره هغه غاړي او یا بیا دی غاړي راتلل، نو محمد بلال یاسر د باجوړ اوسیدونکو دی او د مشال رېډیو ته وویل چې که اوس یو څوک تګ راتک کوي نو د ډېر مشکل سره مخ کیږي.
او ډېر غټ مشکل دی، څوک چې په غم خادی لذي نو هغه د باجوړ نه تورخم باندې راتاویږي، او کداغ ځینې څوک راځي نو هغه په تورخم راتاویږي، ډېر د مشکل سره مخ دي. ولې اوس نو پاس ته دغه لاره جوړه شوه، دغه غاخي پاس لارم اتلو راتو قابل ده. د دې زی د خلکو هم دا خواهش دی، نه کده لارې کولاو شي خلکو ته به ډېرې اسانتیا وي راشي. د تجارت سره سره د دې خلکو چې کوم د مړي ژوندۍ مسایل دي او د تګ راتګ رښتې دغه به بیا هم ژوندۍ شي.
د باجوړ د کمشنر انتظامی د چارواکو سره مې خبرې وکړې، نو دوی وویل چې د لوی سمنا تر د مټاک او اصغر کلي نومې پورې دغه سړک ډېر پراخ او ښکلی خو جوړ شوی او ممکنه ده نور لاره هم ډېره زر جوړه شي. خو د سرحدي پولې هغه او دې غاړې په تګ راتګ کې څه ونه ویل. نو بیا مې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي او د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
داسې یو خبره راغلی ده چې کوم هغه د دهشتګردۍ یو لیرو او یا د سیکورټي لحاظ سره په هغه هم کار کیږي او د افغانستان سره چې ان شاء الله تعلق برابرۍ دغه سره ښه تعلق وي، نو دا لارې به هم کولاوي او دا لارې به ان شاء الله داسې چې دا به رسمي توګه بدلته د دې ځایونو کې خیری تجارت کیږي، نو موږ ډېر خوشبینه ان شاء الله ډېر زر به کوم خوشخبری واورو.
چې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی محمود خان لخوا بیا بیا ویل شوی چې ډیر زر د دغه لارې مخلاف شي، خو لا هم نه دی خلاف شوی. البته د باجوړ ولس خوشبینو چې ګنی هر کله که د نواپاس پورې سرک جوړ شو نو ممکن ده دغه لار هم ورسره خلاص شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پیښور.
زموږ غلا مشال ریډیو سخاوري له باجوړ څخه ځو اوس د خیبر پر لور. د خیبر پښتونخوا لایف سټاک محکمې په خیبر ضلع کې د زری ایمرجنسی پروګرام لاندې خلکو ته د پولټری او ډیری فارمونو ورکولو پروژې پیل کړي دي. دوی وایي دا درې کلنې پروژې دي او تر دې لاندې به په ټولو قبایلي ضلعو کې لس لکه کسانو ته پولټری فارمونو جوړولو لپاره چرګې او 300 کسانو ته ډیری فارمونو لپاره د شیدو د پیداوار څار ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ضلعو کې د وزیر اعظم عمران خان د زری ایمرجنسی پروګرام لاندې د پولټری فارمونو جوړولو لپاره د چرګو ورکولو ویش پیل کړی او په دویمه مرحله کې به ډیری فارمونو کې د شودو پیداوار لپاره د سارو ورکولو پروژه هم پیلوي. دوی وایي د درې کلنه پروژه کې به لسو لاکو پورې کسانو ته د پولټری یا چرګو یونټ ورکوي او په یو یونټ کې 15 چرګ شامل وي. د خیبر ضلع ډایرکټر لایو سټاک ډاکټر وحید الله وزیر مشال ریډیو ته وایي
دا ټوټل موږ فرمونه تقسیم کړی دي 1600 او په دې کې بیا هم موږ ایکسټرا فرمونه راوخیستل د ډیسټریکټ لپاره تقریبا 200 او دا زما په جیب شو 100 پراته دي ډیزرونګ خلک. موږ 800 یونټ ابل اورز تقسیم کړی دي هفته په اورز په جمرود شي او 403 یونټ مو تقسیم کړی په بڑاک شي او دلته نن 400 راوند اباوت یونټ نورې تقسیمو. دا چې اوس کم تقسیم شو په دې پسې او دوباره موږ بیا سروې کوو لګیا دي خلک موږ ته شناختی کارتونه راوړي هغه ته بیا موږ فرمونه تقسیمو په دې میاشتې د نن نه ان شاء الله.
د لایو سټاک محکمې ډاکټر محمد جعفر وویل چې ډېر زر به په ټولو قبایلي ضلعو کې ډېری فارم یا د شودو والا سارو درې سوه فارمونه مستحقو کسانو ته حواله کړي. دې سره به د بېوسه خلکو د شودو ضرورت پوره کیږي او په بازارونو کې به یې ترې خرڅولی هم شي.
سمال سکیل ډیری فارمنګ لکه غاګانو یو وړوکی غندې فارم 500 یا ځینې خلکو ته آلریډي 500 شپې غاګانې وي په فارم جوړ کړی ویلې لکه شودو کوي سه کور غم پې خرچام ته وباس یو سره لکه مارکیټینګ کوي کنه کور کې استعمالېږي مارکیټینګ کوي هغه باندې کوم کور خرچه روانه وي. نو یو اکس وی چې هغه یې فارم غټام نو هغه سم چې کوم دی خپل 20% شیر دی هغه 10% د حکومت نه نقد ورکړي 10% په خپل فارم باندې لګي حکومت چې هغه 10% شیر غاړي هغه تقریبا 3.5 لک روپیه فارم شته او د سروې کېږي چې وګوري چې تاسو چې کوم دی لپاره کوراندیز مکان ضروري نو د ښځې هغه چې سن نوې شو کوي هغه له خپل کوټه ورکو ځنې اړولي چې هغه د تقریبا د 500 غاګانو کم سه کم 20 لک روپیه راځي په د حکومت تر خپل دا باور کوو.
ځای ولس د دغه پروژو ستاینه کړې خو د خیبر ویلر پرتی پسمانده سیمې شلمان یو اوسیدونکی علی رحمان وای چې په کار ده د لنډې کوتل جمرود او باډې نه علاوه لری پرتو سیمو خلکو ته هم دغه د پولټری او ډیری فارمونه ورکړل شي.
د بازار څخه خل د دې نه زیات شلمانی مستحق دي ځکه چې هغه غربت نه لاندې جون تیری هلته نه تعلیم شته نه سشته دغه شانتي بازار څخه هیلم دي خو هلته چې کوم دی د لایو سټاک پاور سره هلته کې دغه لنی ډیر کیږي چرګانو کیږي د غوایانو کیږي پکاره چې هغه دی ورکی او هغه چې کوم د خپل د انکم د لپاره چې کوم د غزریه معاش ته د سره سیوا کی.
د خیبر لایو سټاک محکمې چارواکي وای چې د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلعو کې پولټری او ډیری فارمونه خلکو ته په نیمه بای ورکوي خو په قبایلي ضلعو کې وړیا ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري له باجوړ او خیبر ورسته ځو اوس شمالي وزیرستان ته. د میرمشاه ټوچی خوړ پوری غاړو سیدونکو په سیمه کې د ډنګ سړکونو خپلن پر ضد احتجاجي لاریون تر سره کړی دی. دوی وایي د مدو ول انتظار ورسته ورته پل منظور شوی خو تر اوسه باندې عملی کار نه دی پیل شوی. وزیر چان زیاتوي چې د خوړ پوری غاړه لکونه خلکو د میرمشاه سره رابطه پرې شوې ده او دوی له ډیر ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
میرمشاه ټوچی خوړ پوری غاړه سیمو سیدونکو 13 ورځ میرمشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. غوښتنه یې کوله چې حکومت دې زر د دوی لپاره منظور شوی پل باندې عملی کار پیل کړي. مظاهره کوونکي وویل اویا کلونو نه یوه غوښتنه وه چې په خوړ دې ورته پل جوړ شي. نن چې منظور شوی نو د ټیکادارانو ترمنځ پې جنجال دی. د دوی منصوبه د ځنډ ښکار ده. د ټوچی خوړ پورې غاړه خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. چې په خوړ کې اوبه زیاتې شي نو رابطه یې هم له میرامشاه بازار سره وشلېږي. د میرامشاه بانډې کلي اوسېدونکي ملک صفی الله مشال ریډیو ته وویل چې پول یې منظور شوی خو د ځنډ ښکار دی. که پې عملي کار پیل نه شو نو احتجاج به وغځوي.
دا فرمان احتجاج دا صرف یو مطالبه وا او تقریبا 70 سال نه سره پلګیای غاوشي منځري خو سه قسم کنستراکشن چار نه دو پښوی نه پسټټ کیږي. د پول دیواجه میش دي کیم پتاي پر خالق دي انغر بابر بانډا ندیم کوټ پلنګزای خوځیای ډیر زیوتا بوتی په پرتا دوی ته ډیر زیوتا تکلیف چې پکیم ورسې پروشي پاورز میش بچون سا پکیتا نشیت لای پاورز میش بیمورون صحت مند چې سمرا میش ترانسپورټ تا ټول باندې ویل چې په ډیرا دا دې په ډیرا زیوتا سی پدا میش نه پتو تا پټه کا دورنم کې میش نه خپل ټکه غوړي میش د پلس سره چار دو پتا پلا پلا باندې دا زر نظر چار شری شي.
شیر کا در خان وویل په احتجاج راوتی یوازې پول غواړي. پلارنی کای پیس پینګری شول خو پول یې جوړ نه شو.
میونسپل قائد حکومت نه خام خا غوړي دا وکلی دا میجر وتلی وی خام خا یې غوړي ولې چې دا وکلی په دې پل کې لوندې میجنا سکولینا په دې باندې پوتې دي میجنا ټکنینا په دې شي باندې پوتې کله چې دا په مستی شي دا کی زه ته چی پاکی کاسه میجنا ارڅای پوتې دي په دې باندې.
د احتجاج یو بل ګډونوال سید ال خان وویل چې د ټوچی خوړ پورې غړه خلک تګ را تګ نشي کولی په یخنۍ کې په خوړ پورې کېدلې نشي.
وکلی دي خو وکلی نه الواز وی چې نیم وزیرستان په دا پله باندې بدېږي مړه وشي او په تخې تاسو یک مشته نشي تللی چې بیمرون وي که ساندو په دایبه باندې ګډول دم راځي ته سړې وي په ژمي شه د شپې میاشتې چې دې ته تپشانه ور لګېږي ای بانی نه میرم شاپره تاک ته نه خپه که ساندو به دې میرم شانه ای بونډې تاک ته خپاو مو چې په دلیاره شه خو بلوې ته پوهېږي وي دا بغه سړې دي تیر شپاوي په کیم دی ور ګډې سرنګ وسه قسم قسم تکلیفات دې دغه شي مشتا ټندر یا شو دا هر شای شوی دي خو سټې سره په باندې وخښتلې دی عوام شاید عدالت ویل د امر په ورځ دې کله په چار وځي عدالت زر کې فیصله وته سره وکړي وای.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاید علي خان او پوښتل نو دوی وویل چې په یاد پول باندې د دوه فریقینو ترمنځ په های کورټ کې کیس روان دی. دوی ایف ڈبلیو یعنی د فوز انجینئرینګ شعبه ته د یاد پول کار حواله کولو لپاره کیس لیږلې چې د دوی په نگرانی کې په یاد پول باندې زر عملی کار پیل شي او د ټوچی خوړ پورې غړه خلکو د غستونزه حل کړل شي. د ټوچی خوړ پورې غړه ګڼ شمېر کلی آبادی چې لکونو آبادی لري. په یاد خوړ باندې د پول منظوري یو نیم کال وړاندې شوی خو لا هم پې کار پیل نه شو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پر انټرنیټ زموږ پته ده www.mashalradio.com او که چیرې تاسو ځیرک موبایل ټلیفون یا سمارټ فون لري نو کولای شئ چې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. دغه لاري ټول خبرونه واوري. د اپ نوم داس لیکو MASHALRADIO. د مشال ریډیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پای شي بیره رسیدلې دي. اوس یو ځل بیا وارو کو ګلاسته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی هغه قانوني مساوده رد کړ چې هغه کسانو ته د عمر قید سزا ورکول وړاندې شوی چې په زور خلک بې درکه کوي. دا ترمیمي بل د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ پرون وړاندې کړی وو. نووړي مخکې هم دا ترمیمي بل وړاندې کړی وو خو اسمبلی مسترد کړی وو. د خبر پختونخوا گورنر شاه فرمان په صوبه کې د پونتون انتظامیه ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ یا جامو اغوستو قواعد عملي کولو ویلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د مانسري پوهنتون له وړاندې په زده کوونکو استادانو یو خاص قسم کالیو په غاړه کول لازمي ګرځولي. د پاکستان وفاقي حکومت د سنټ انتخاباتو د سرګند ووټ له لارې کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې. دا پریکړه پرون په وفاقي کابینې غونډه کې شوې. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور څلور اویا کسان مړه شوي، چې له دې سره د مړو شوو شمېره 1,500 ته ورسېد، خو له دې ناروغۍ 420,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د هند مرکز نوې ډیلي کې نن په سوونو پولیس والا د تاریخي لال قلعې د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي. دا هغه څه ده چې پرون هم دغه ښار کې د کروندګرو او پولیسو ترمنځ نښتو کې یو لاریون کوونکی مړ او لږ تر لږه 80 کسان ژوبل شوي وو. او په نړۍ کې د کرونا وایرس د مضبوطو پیښو شمېر د جنوري په 26مه له 300,000,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ زیاتره هېوادونه د کرونا وایرس د نوي ډول کنټرول کولو په هڅو کې بوخت دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ګلایاز وړاندې کوي. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي، د خبرونو ویاند ګلایاز او تخنیکی همکار اکرام اسکنیار په دې هیله ستاسو څخه اجازه غواړو چې شیشه به وبولري. که پرم دې څه په پاتې سوسنه د امریکا ژغ ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو په مخه ښه، د خدای په امان.